سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماسپخین شپږ بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. پیل کوو د دې ساعت په تازه خبرونو. د ایران د سیستان بلوچستان په ناامنه ولایت کې د پولیسو د موټرو پر یو کاروان په برید کې لس پولیس وژل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ تر اوسه د دې برید په هکله ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي چې دا برید په ګوهر کو سیمه کې چې له پلازمینې تهران نه 1200 کیلومتره واټن لري شوای دی. وړاندې راغلي په لومړنۍ راپورونو کې ویل شوی چې دا برید جنایتکارانو کړی، خو وروسته د ایران دولتي رسنیو ویلي په دې برید کې لس پولیس وژل شوي دي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ایران پر پوځي اهدافو د پولیسو د اسرائیلو له بریدونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران د هغو کړنو پر وړاندې چې دوی یې بهرنی تیریګر بولي دفاع حق لري. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور پر بنسټ په هغه اعلامیه کې چې نن د اکتوبر 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوی دا برید په کلکو ټکو غندل شوی دی. په اعلامیه کې وړاندې دا بریدونه له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه بلل شوی. ایران ویلی په دې بریدونو کې چې دوه سرتیری پکې ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي ایران دا تایید کړی چې د دې هیواد پر پلازمینې تهران او شاوخوا نورو سیمو کې اسرائیلو پوځي اهداف په نښه کړی دي. ایران ویلی دي بریدونه محدود زیانونه اړولي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدو لپاره د نړیواله ټولنه جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فائق پرون جمعه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا کې د خپل وینا د متن په خپرولو سره له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي، سو د بشري حقونو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کېږي او نړیوال دی د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسیتی اپارتایډ په توګه په رسمیت وپیژني. د فائق په خبره نړیواله سرچینې د افغانستان کې له ښځو ملاتړ وکړي. فائق وړاندې وایي په افغانستان کې د ښځو ځپل یوازې د دې هیواد لپاره یو بحران او غمیزه نه، بلکې د نړۍ سوله او امن هم ګواښلی شي. دا اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټر پر کاروان د ناپیژندل شوي وسلوالو په برید کې څلور سرتیری ټپیان شوي دي. د پولیسو پرون په یو بیان کې ویل چې له اسلام آباد د باندې په سنگجانۍ سیمه کې شلو وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغه دریو بسونو برید کړی چې دوه تیا بندیان پکې لیږدول کېدل. د پولیسو په خبره په بندیانو کې د تحریک انصاف غړي هم شامل وو. د پولیسو په بیان کې راغلي د برید پر مهال 19 بندیان له سیمې وتښتېدل چې وروسته بیا بیرته ونیول شول. پولیسو ویلي په دې برید کې څلور سرتیري هم ټپیان شوي دي. ایټالیا د افغانستان لپاره نوې سفیره ټاکلې ده. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون وخت پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر لیکلي سابرینا اوګلینی د افغانستان لپاره د نوې سفیرې په توګه ګمارلې ده چې د قطر له پلازمینې دوهې به خپلې چارې مخته بیایي. اوګلینی ویلي دغه مسؤلیت په ویاړمنې او د خپل کار په برخه کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکوي. له ایټالیا سربیره د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د افغانستان لپاره د یو شمېر نورو هیوادونو سفیران او استازی خپل چاري له دوهې مختوړي. شپږ 50 کلن اوګلینی د ایتالیا په پلازمینه روم کې نړۍ ته سترګې غړولې او د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. او د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله سبا د عمان په قربتوب له سرینانکا سره لوبه کوي. د افغانستان او سرینانکا سبانۍ لوبه د اسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې وروستۍ سیالي ده. پرون افغانستان له هند سره نیمه پایلو بدلوده چې افغانستان وتوانېده د شلو منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړي. افغانستان د دې سیالیو په لومړۍ پړاو کې سریلانکا او بنگلاديش ټیمونو هم مات کړي وو. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې یو ځل بیا ز فرشته سها که د قدر جلالوف په تخنیکی همکارۍ ستاسو هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې به د راپورونو په لړ کې را سره واوري چې پر ایران د اسرائیلو برید په اړه تازه جزئیات څه دي، او تر څنګ یې د اقلیمي بدلون په اړه هم راپور لرو چې په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې د کمیدو لامل ګرځېدلې.
موږ خپل حاصلخیزې خاورې د سیلابونو د تخریب له وجې هره ورځ له لاسه ورکوو، او په زمن کې زموږ زمکانی دی اوبو زیرمی هم رستر بلی کمی گلی.
او د کندهار ټک ټک بازار په اړه هم جالب راپور درته لرو.
ټک ټک بازار په دې پوری چې ګټه څخه کاران لګي چې بس کار کوي والا ټکار راپور دی ګټه نو علي بيساجي ستا.
او د افغانستان او نړۍ په اړه نور راپورونه هم شته را سره ملوسی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر من اوریدونکو بیا هم د خبرونه د راپورونو برخه ته خراغلې ورزو د خبرونه راپورونو ته د اسرائیل نن سهار پر ایران زوابي هوای بریدونه کړی دي چې په دې کې ایران د بریدونه تایید کړي او زیاته کړي دا چې په دې بریدونه کې دوه کسان وژل شوی په همدې اړه نور جزئیات له فريد سیال نورو
مننه فرشته جانې د اسرائیل پوز ویلی پر ایران په ځوابي بریدونو کې دقیقې موخې پنه کړې دي. د اسرائیل پوز نن سهار په ایران کې پر یو شمیر پوزي موخو د بریدونو خبر ورکړ او وروسته یې د دې بریدونو د پای ته رسیدو اعلان وکړ. د اسرائیل د پوز یو ویانت دانیل هګاری په یو ویډیو پیغام کې ویلي د بریدونو د اسرائیل پر وړاندې احتمالي ګواښونه دفع کړل. هغه زیاته کړې الوتکې بیرته خوندي هیواد ته ستنې شوې دي. دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران د همدې روانې میلادي میاشتې په پیل کې پر اسرائیلو د بالستیک توغندیو بریدونه کړي وو. د اسرائیلو پوځ ویلي په ایران کې د توغندیو د تولید پر تاسیساتو بریدونه کړي، هغه ځای چې د اسرائیلو د پوځ په خبره په تېر یو کال کې پر اسرائیلو کارول شوي توغندي پکې تولید شوي وو. د اسرائیلو جنګي الوتکې د ایران هوا ته د ځمکنیو توغندیو سیستم او هوایي وړتیاوې په نښه کړي دي. له دې تجهیزاتو څخه د ایران دننه د اسرائیلو د عملیاتو د محدودولو په برخه کې کار اخیستل کیږي. د اسرائیلو پوځ ویلي دا بریدونه یې د ایران د هغو دوامدارو حملو په وړاندې کړي چې پر اسرائیلو یې کوي. د اسرائیلو د پوځ په خبره د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروسږ کال د اکتوبر له ومې را په دې خوا په پرله پسې ډول پر اسرائیلو بریدونه کوي چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول پر اسرائیلو حملې هم شاملې دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. ایران ویلي د اسرائیل په تازه بریدونو کې دوه سرتیري وژل شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګه لیکي ایران د هم تایید کړی چې په پلازمینه تهران او د ایران په شمیر نورو برخو کې پوځي اهداف د اسرائیل لخوا په نښه شوي دي. ایران زیاته کړې د بریدونو ډیر محدود زیانونه اړولي. د ایران پر پوځي اهدافو د اسرائیلو له بریدونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي تهران د هغو کلونو پر وړاندې چې دوی بهرنی تیریګر بولي د دفاع حق لري. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور پر بنسټ په هغې اعلامیه کې چې نن د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې دا برید په کلکو ټکو غندل شوی دی. په اعلامیه کې وړاندې دا بریدونه له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه بلل شوې ده. د ایران تسنیم خبري اژانس ویلي د ایران په هوایي ډګرونو کې له لنډ مهاله ځنډ وروسته الوتنې بیرته پیل شوې دي. د ایران سیمه ییزو رسنیو نن سهار په تهران او کرج ښار کې د څو چاودنو راپورونه هم ورکړي وو. د ایران د سپای پاسداران پورې اړوند فارس خبري اژانس او سینن شبکې د دې چاودنو راپورونه ورکړي وو. د راپورونو پر بنسټ د اسرائیلو په تازه بریدونو کې د ایران د اټومي او د انرژي تاسیسات په نښه شوي نه دي. پر اسرائیلو د ایران د ځوابي هوایي بریدونو په غبرګون کې د برټانیې صدر اعظم کیر سټارمر ویلي ایران باید دې بریدونو ته ځواب ورنه کړي. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ سټارمر له ښکېل خوا غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. سټارمر په ساماووه هغه ځای چې د ګټو هیوادونو مشران پکې راټول شوي ویلي اسرائیل له ځانه د دفاع حق لري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویانت شان سووت وویل په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرائیلو د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. هغه ویلي امریکا عملیاتو کې ګډون نه درلود او له ایران یې غوښتي دي چې په سیمه کې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي په موخه پر اسرائیلو سوابي بریدونه ونه کړي.
ډیره مننه فریده جانې. په خبرونه کې په همدې موضوع را سره د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی صاحب هم د تلیفون په لیکه را سره دی. په همدې موضوع به ورقې سره هم خبرې وکړو. داودزی صاحب ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منله. خبرونې ته ښه راغلی. په سر کې که دا راته ووایي چې د ایران او اسرائیل وضعیت کوم خواته روان ده او وروسته به د دوی ترمنځ وضعیت څنګه وي؟
سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. زما په فکر خو دا دې حملې نه پس یعنی چې دا تیره شپه وشوله زمینه د دې مساعده شوله چې دا تنش لکم شي. ځکه چې اسرائیل د دین کولای شو چې نور جدیتر او خطرناکتر اهداف ولي. اما دا سخکاری چې د امریکا او د نور غربي ملکونو او د منطقي ملکونو مشورې او هیلو ته غوږ نیولې او صرف نظامی اهداف د پاره ځان محدود وسات نظامی اهداف وشتلې دي. او دا چې ایران دا کړل چې صرف دوه کسه وژل شوی دي، دا چې څونه وژل شوی څونه تاوان یې هغه بیله خبر ده. خو دا چې ایران تاوان کم کړي د دې معنا هم دا ده چې ایران به شاید زمینه مساعدی چې بیا حمله ونه کړي په اسرائیل باندې، چې دغه سلسله د متقابل حملاتو همدلته ودرېږي. زه په دې فکر کېم چې دا ته نشي ان شاء الله په کمیدو دي.
ډیر مننه داوزای صاحب. تاسو څه فکر کوئ که دغه وضعیت لا هم د دوی دواړو ترمنځ کړکیچن سي، د دې تاثیر به په د منځنۍ آسیا په هیوادونو په نورو هیوادونو باندې څه وي؟ دغه منځنۍ آسیا کې دغه وروستۍ کې لبنان کې وروستۍ پیښې په غزه کې دغه کړکیچ بلا کومې خواته لاړ شي؟
منځنۍ آسیا خو د ایران غرب خوا او د ایران جنوب خوا او د ایران شرق خوا ده. نو د ایران غرب خوا چې کوم د مقاومت په نوم باندې د ایران ملګری وو، هغه خو اسرائیل او امریکا سخت وټکوله. په لبنان کې حزب الله ډېر سخت وټکو، په سوریه کې خو دا تیره شپه هم د سپا ملګری چې ولته خپل د سپا پایګا او په اسرائیل کې په اوبخه په سوریه کې هغه په لار کې بمبارد کړه. او د څه مودی را په دې خواته د امریکا او د انګلیس ته اجازه تیارې د په یمن کې حوثیان بمباری کوي. یعنی هغه چې ایران ورته د مقاومت جمع ویله د شرقي میانې د ایران غرب خواته هغه ډېر سخت ځپل شوي دي. هغه چې شرق خوا ملکونه واقعي دي اخو د ایران په اقمارو کې ناراضي. اما که چیرې اسرائیلو د ایران نفتی تاسیسات یا د انرژي نور تاسیسات یا اتومي تاسیسات یا د ایران په مشرانو باندې تیره شپه حمله کړې وه، بیا دا تنش ډېر لوړېده د دې به خامخا واقب د دې منطقې ټول ملکونه ته. یعنی هغه ملکونه چې ډېر باثباته دي او با امن دي او ښه اقتصاد لري هغوی هم بیا تاوان ورکوو، هغوی ته هم ضربه وارېدېدله. خو تیره شپه چې اسرائیل کوم هدف انتخاب کړ چې یوازې نظامی هدف، یوازې د میزایلو دستګاوي او د ډرون یا د بی پیلوټ الوتکو دستګاوي، دا د اسرائیلو اراده ښیي چې هغوی هم غواړي چې د تنش کم شي او دا چې ایران خپل تلفات کم ښیي. نن د دې معنا دا ده چې ایران هم شاید اراده ونه لري چې جواب ورکړي.
مننه. کارا شو د افغانستان وسنی وضعیت، افغانستان کې وسنی حاکمان په دغه د خپل گاونډي په دغه وضعیت باندې لا هم چوپ دي. کته نه دی ته وکړو چې دغه پیښه د افغانستان په وضعیت باندې یو څه تاثیر وکړي او کنه؟
خامخا افغانستان تر اوسه هم کړی دی وضعیت باندې تاثیر کړی دی، نه متاثر دی. دا وګورئ چې په افغانستان کې په دې حساس وخت کې وضعیت ښه نه دی او افغانان مهاجر دي په ایران کې، او ایران چې کومه بد وضعیتي د مهاجرو سره نیولې ده. یو دلیل یې همدا دی چې ایران تنش کې دی د منطقې سره، خصوصا د اسرائیلو سره او د غربي نړۍ سره. ایران شاید یېره ولري چې د 15 میلیونه افغانانو په منځ کې به څه خلک څه قسم خلک به کېدی شي هغه هستی وي چې سبا ورځ ایران ته مشکل پیښ کړي. نو افغانانو خو اوس هم قیمت ادا کړی دی. او بل خبر دا ده چې ایران د تحریماتو لاندې دی، او دغه د تحریماتو لاندې به افغانستان ته یو ګټه رسیدله، چون ایران نور ملکونو سره آزاد تجارت نشو کولی. خو افغانستان سره آزاد په قاچاقي توګه باندې تجارت کوو، ارزانه تیل او ارزانه تولیدات ورته چې د افغانستان اتکای په پاکستان باندې کم کړی و. نو بیا که د ایران وضعیت خراب شي نور هم خامخا تولیداتو سطح کته زی، خامخا د قانوني یا غیر قانوني تجارت هم د افغانستان سره کمیږي، او افغانستان ته بیا په دې حساس وخت کې دا ضرر هم رسیږي. خو په ټوله کې د افغانستان او د ایران روابط یو خاص شکل لري، ځکه په ایدیولوژیکي لحاظ دا دوه حاکمه ډلې دلته دښمنی دی متقابل ایدیولوژي تعقیبی. اما په دغه حساس وخت کې چون یو بل ته احتیاج دی دو یو لار د دوستۍ نیولې ده سره چې دا په یو نازک تار باندې تړلې ده. ځینې حوادث کولی شي چې هغه د 1998 قصه بیا تکرار کړي چې د پاکستان او د بوبخي د افغانستان او د ایران ترمنځ هم سرحدي تنشونه زیات شي، کړکېچ زیات شي، دا هم احتمال شته. خو په فعلي حالت کې د دوی روابط دواړو اړخونو دا خبره انتخاب کړي چې یو بل وزغمي او روابط ښه وساتي.
داود زای صاحب په روسي سوال کې که دا راته ووایي چې احتمالا که د ایران او اسرائیل ترمنځ دغه وضعیت نور هم خراب شي او دغه بریدونه نور هم زیات شي، نو په دې کې به آیا امریکا یا بل قدرت هم ښکیل شي په ښکاره توګه؟ اوس هم امریکا له دې برید نه خبر و، دا مونږ په راپورونو خبرونو کې درلوده، خو په ښکاره توګه آیا دا د نړۍ قدرتونه یا امریکا به خپله په ښکاره توګه په دې شخړه کې ښکیل شي؟
خو پاسې شاخو ښکیل دی پکې، اسرائیلو ته مالی مرسته ورکوي او اسلحه او دا تیره شپه هم چې راکټونه استعمال شوي په اغلب ګمان دا د امریکا راکټونه دي چې F-35 تیارونه F-15 تیارې چې هغه رادار نه ني د هغې د لارې نه یې فیر کړي دي په داخل د ایران کې. دا معلومه نه ده چې دا F-15 تیارې دننه ننوتي که نه دي ننوتي د ایران فضا ته، خو په اغلب ګمان ننوتي دي چون د ایران دغه به هم شاید فلج کړی تیره شپه رادار. په هر صورت دا F-15 هم د امریکا جازونه دي، دغه پیشرفته ترین میزایل هم د امریکا دي. دا څه موده مخکم چې استعمال شول بل دور کې هغه هم د امریکا اسلحه وه، خو دا خو غیر مستقیم دخالت دی. نو که چیرې ځمکې ته خبره ورسیږي، یعنی د ځمکې په مخ د دواړو جانب عسکر سره ونښلي، بیا خامخا امریکا او متحدین په دې جنگ کې داخليږي.
ډیره زیاته مننه داوزای صاحب. د افغانستان د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر محمد عمر داوزای په خبرونه کې را سره وړاندې نو راپورونه مشته را سره اوسي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
بیا هم خبرونه ته خرغلی ورزو د خبرونه نور راپورونو ته. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست وای امنیت شورا مکلفه ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان بحران په بیړنۍ ډول وڅیړي. نور حال سنا کاکړنه.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان بحران د بیړنۍ څیړلو په برخه کې د عمل غوښتونکی دی. نصیر احمد فایق د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې چې نن یې په خپله ایکس پاڼه د دې وینا متن خپور کړی ویلي، د ښځو د حقونو بیا راګرځول د عدالت حساب ورکولو او نړیوال امنیت لپاره اړین دي. ښاغلي فایق په دې ناسته کې له یادې شورا څخه 15 مهمې غوښتنې مطرح کړې. نوموړي وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید طالبان اړ کړي چې نړیوال بشري حقونو ته ژمن پاتې شي او په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق په خپلو غوښتنو کې د سولې په ټول شمولیت او د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو لپاره د نړیوالو سرچینو په ځانګړي کولو ټینګار کړی. په بیان کې دغه راز غوښتل شوي چې له طالبانو سره باید هر ډول تعامل اصولي او د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د ملموسو پایلو پر بنسټ وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په افغان میرمنو پراخ محدودیتونه لګولي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې او افغانې میرمنې د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بشري حقونو د وضعیت په بدلون کې د عملي اقدامات ترسره کړي. د ښځو د حقونو فعالې او یوې معترضې میرمن طاهرې کریمي ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید طالبان د بشري حقونو د نقض له امله ځواب ویونکي وګرځوي.
طالبا اشخاصی که نیستن که آنها اصلاح شوند، در هیچ وجه نباید که
طالبان هغه کسان ندی چې اصلاح سي. نړیواله ټولنه باید دوی سره په هیڅ ډول تعامل ونه کړي، بلکې دوی دې د نړیوالو قوانینو له مخې محکمو ته راوستل سي او په نړیوالو محکمو کې دې محاکمه سي او جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژندل سي.
و همچنان که اپارتایډ جنسیتي رغته به افغانستان به رسمیت بشناسي.
د کابل اوسیدونکو چې نغوړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی په وار وار دا ډول غوښتنې کړي، خو ملګري ملتونه دي د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره عملي اقدامات ترسره کړي.
زموږ تقاضا د امنیتي شورا نه دا ده چې جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژندل شي او د تبعیض چې کوم جنسیتو کې د افغانستان کې غلی دی باید له منځه لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد هم د پنجشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل د افغان ښځو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شاتګ ښیي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې جاوي مشري سیمه باهوس هم په دې غونډې کې ویلي وه میلیونونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې له لومړنیو حقونو بې برخې شوي او د زندانیانو په څیر ژوند کوي.
د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې په نوم د قحطۍ په اړه د خبرداري شبکې ویلي چې که په افغانستان کې د 2015 کال تر پسرلي غیر موسمي بارانونو دوام وکړي، نو د غنمو پر حاصلاتو به بد اغیزه وکړي. په دې هکله حدیث پر دې سره راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID د فیوز نت په نوم د قحطۍ په اړه د خبرداري شبکې یا سیستم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د شبکې پرون جمعه د اکتوبر 15 د اقلیمي بدلون د څرنګوالي په اړه په خپور شوي راپور کې ویلي چې که په افغانستان کې د 2015 کال تر پسرلي غیر موسمي بارانونه دوام وکړي، نو د غنمو پر حاصلاتو به بد اغېز وکړي. په راپور کې د غراز راغلي چې په افغانستان کې د 2015 کال د ژمي او د 2015 کال په پسرلي کې ورښتونه له منځنۍ کچې کم او د تودوخې درجه به له معمول څخه لوړوي. په راپور کې د اقلیمي بدلون له کبله په افغانستان کې د ځمکې لاندې د اوبو د کچې د کمیدو او د بزګرانو د ستونزو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان بزګران وایي چې اقلیمي بدلونونو یې په کرکیلې بد اخیز کړی دی. دوی وایي غیر موسمي بارانونو، پرله پسې وچکالیو، سیلابونو او د هوا تودوخې له کبله ډیری کرنیزې ځمکې له کښته پاتې شوي دي. په ننګرهار کې بزګر شفیق الله او په هرات کې د غنمو او زعفرانو کروندګر خیرالله نیازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
فصل که میوې دي، که غنم دي، که هر تر سبزیجات دي، دا په بارانونو کېږي. چې بارانونه نه وي دا به د کم ځای نه وشي. او بل دا دی چې باران په داسې وخت کې کېږي چې هغه وخت بیا د فصلونو ضرورت نه وي، فصلونه خراب شوي، دا هر شی به باران پورې تړلی دی، اوبو پورې تړلی دی، دا خو وچکالي ده.
ما در هرات در سالهای قبل
موږ دا اته یا لس کاله وړاندې په هرات کې د ګرمۍ مثبت 15 درجې او د یخنۍ منفي 26 درجې نه لرلې. له بده مرغه دې اقلیمي بدلون زموږ په زراعت او په ځانګړې توګه د زعفرانو او غنمو په کرکیلې ډېر منفي اغېزې کړي. او زه دا ویلی شم چې د دغه بدلونونو له امله شاوخوا 80% د زعفرانو کښت په هرات کې کم شوی دی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې ویلي و چې افغانستان د اقلیمي بدلون له پلوه د نړۍ د لسو زیانمنونکو هیوادونو په کتار کې دی، خو د دې ستونزو پر وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د طبي منابعو د دوباره احیا د برخې پوهان له ډلې محمد عارف سخي وایي چې اقلیمي بدلونونو د نورو ګڼو ستونزو تر څنګ افغانستان په جدي توګه د اوبو له کمښت سره مخامخ کړی دی.
کله چې ځمکه په نباتي پوښښ بډایوي، کوم اورښت چې کېږي هغه په خاوره کې په اسانه سره جذبیږي او زموږ ځمکنۍ د اوبو زیرمې هم بډایه کېږي، چې متاسفانه په اوسنیو کلونو کې موږ خپلې حاصلخیزې خاورې د سیلابونو د تخریب له وجې هر ورځ له لاسه ورکوو او په ضمن کې زموږ ځمکنۍ د اوبو زیرمې هم ورځ تر بلې کمیږي. له بده مرغه تېرو حکومتونو په دې برخو کې کومه توجه نه ده کړې.
د ښاغلي سخي په خبره که څه هم د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې مبارزې لپاره ګڼو امکاناتو ته اړتیا ده، خو نیوکه کوي چې افغانان په دې برخه کې هغه مسؤلیتونه هم نه ترسره کوي چې تر یو بریده د طبي بدلونونو مخه نیولی شي. د یادونې ده چې افغانستان په تیرو څو میاشتو کې د اقلیمي بدلونونو د سختو څپو شاهد و چې له کبله یې ګڼو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه واوښتل.
بیا هم ښه راغلی تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. مخکې دې نه چې د خپرونې وروستي راپور ته ورشو، یو لنډ سپورټي خبر ته غوږ شئ. د افغانستان له ولس کلونو کم عمره د فوټبال ملي لوبډله سبا یکشنبه د بنګلادیش پر وړاندې د لوبې میدان ته ښکته کیږي. د ولس کلونو د کم عمره د آسیا جام د فوټبال د مقدماتي سیالیو په لړ کې دا د افغانستان څلورمه او وروستۍ لوبه ده. دا سیالۍ به په کابل د کابل پر وخت د مازدیګر 4:30 بجې پیل شي. افغانستان د تیرې جمعې په ورځ 3-1 پر وړاندې کمبودیا ته ماتې ورکړه او د آسیا ملتونو جام ته یې لار ومونده. د آسیا د ملتونو جام سیالۍ به په 2025 کال کې پیلېږي. وسم ورزو د خبرونې وروستي راپور ته چې د کندهار د ټکټک بازار په اړه ده. د کندهار ټکټک بازار چې د حلبي سازۍ یو مهم مرکز دی، اوږده تاریخي مخینه لري. دا بازار چې د احمدشاهي دورې پورې اړه لري، رسمي نوم یې توپخانه دی، خو د خلکو لخوا ټکټک بازار نومول شوی دی، ځکه په بازار کې د چکوشونو ټکهارې اورېدل کیږي. دا چې د بازار ته ولې ټکټک بازار وایي او په دې بازار کې څه پراته دي، په دې اړه لسیمې زموږ همکار راپور چمتو کړی. تاسو راپور واوري بیرته راګرځو.
د کندهار پخوانی توپخانه چې اوس د خلکو ترمنځ په ټکټک بازار شهرت لري. د کندهار د بیلابیلو تاریخي ځایونو لکه خرقه شریفه، شاهي تبیله، د احمد شاه بابا مقبره او ارګ بازار په منځ کې د احمد شاهي اثر په دغه بازار کې د حلبي سازي بیلابیل ډوله توکي جوړیږي چې د وخت په تیریدو سره د حلبي سازي دغه مهارتونه نسل په نسل انتقال سوي. غلام سخی چې په ټکټک بازار کې د څلبیشتو کلونو رئیسی حلبي سازي کوي، وایي دغه کسب له پلاره ورپاته دی او د کال د هر موسم د اړتیا سره سم د حلبي سازي توکي جوړوي.
یاره څلور ساله به چیرې شو کلام بازار کې دا بازار چې دی اول د توپخانې په نامه یادیږي، چې دلته د مخه په دغه کې د رازونو د دکانو شاته کمند وو، په دې کې آسان وو. دا توپونه به په بارولو وړل په دغه نوګذشت کې تیراوه. بعد هغه سونو بیا دا ټک ټک بازار شو. ټک ټک بازار په دې پورې چې ګټه چې سبکاران لګیږي، بس کار کوي بالا ټکار یې پورته دی. دلته نو علی بیسازی شته، پاینګری د نو علی بیسازی د اینګری د بلار کې سب تپسی کې چې چکوش کا دی. وو
د عصري وسایلو او ماشينونو ل راتګ او پرمختګ سره سره لا هم دلته د کندهار په ټک ټک بازار کې حلبي سازان په دودیز ډول لاسونو او ساده وسایلو کار اخلي. په دغه بازار کې تر ډیره لاسي کولرونه، بخاري، لاسي ګاډي، تبخی او نور بیلابیل توکي جوړیږي. عصمت الله او نعمت الله چې دوه نور کسبکاران دی، وایي په دې بازار کې پخوا د هلي بسازي اړوند نور کسبونه هم موجود وو چې اوس لمنځه تللې دي.
نقشوالو په د پلار د کار پاته دی، دا کار زکوم، دا کسمو دی، دا کار مو دی. هلي بسازي هم ستاسو ټانکیان هم جوړیږي، د اوبو ټانکیان یې دا پخوا کاسې جوړول، په چکوش اوس په ماشینه جوړیږي. هغه اوس هسته نور دغه د بخاریان دا شیان چې جو کولران جوړیږي، په جوبي کې ډیر شیان جوړ جوړیږي. سیاسي ویونیستونه کاري دلی جوړی دا ډیر د تاریخي بازار دی.
دا نو د 2500 کال کې اوس نو دا نور دا سونه اوس کوله ولادو تو په هغه کاروبار مو دغه لومړي
څیړونکي وایي په ټک ټک بازار کې چې پخوا توپخانه بلل کېده، د احمد شاهي اثر پر مهال پکې وسلې ترمیم کېدې او د وخت په تیریدو د حلبي سازي په بازار بدل سو. څیړونکي او لیکوال استاد حیات الله رفیقی وایي په دې بازار کې د غراز د وخت حکومتونو توپونه ایښي وو او د ځانګړو پیښو وختونو پر مهال به د خلکو د خبراوي لپاره ترې استفاده کېدله.
د ارګ اهمیت هم پکې وو. که موږ تاسو کو د احمد شاه بابا کور دی، خلک مبارک ده، دا ټول ده. نو دا یو تاریخي ډېر د اهمیت وړ بازار. دلته توپک وو، د توپونو وو، دا شام پراته. زموږ په وخت کې دلته توپ ولاړ وو، د غرمې وو، د روژه ماتو، د پیشنمي توپونه ویل کېدل. هره غرمه به پر دوه ورځ بجې به ټک هلته نو دغه نه وو، دا یو اذان نه وو، یو توپ وو. خلک ویل چې ول توپ ته راځم، یعنی دولس بجو ته راځم. اوس دولس بجې خو ساعت دا څه نو دا د توپخانه په نامه باندې
د ټک ټک بازار تر څنګ د کندهار د یو شمېر نور بازارونو نمونه هم خلکو په خپله خوښه بدل کړي، لکه 400 چې اوس په سرپوش بازار شهرت لري.
مننه چې تر پیا را سره وي. وړاندې په خبرونه کې فائزه ستاسو سره ده. فائزه ابراهیمی په خبرونه درته.